افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ځوانانو لپاره تاندې څنګ او درسي ساعت خلند خبري برخه هم لرو. دا لند خبري برخه د دې ساعت په خبرونو پیلو. د افغانستان په یو لس ولایتونو کې نن بیا هم د نسبتا درنو واورو او سختو بارانونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلنو وزارت د هوا پیژندنې څانګې په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنګان، بلخ، پروان، ننګرهار، لغمان، کاپیسا او نورستان ولایتونو او همداراست په سالنګونو کې به واورې او بارانونه وشي. د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به د واورې کچه د 1540 سانتي مترو او د باران اندازه د 10 ملی مترو تر منځوي. د دې ولایتونو اړوند سیمو کې پرون هم د واورو او بارانونو راپور ورکړل شوی و. د نړیوالو کړکیچونو ډله آی سی جی وایي طالبان چې تر ډیره د لویدیځ قدرتونو لخوا منځوي شوي لټه کوي چې په سیمه کې د نږدې هیوادونو له پلازمینو سره اړیکې پراخې کړي. آی سی جی په هغه نوي راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی دا مسله چې د افغانستان ګاونډیانو لکه چین، پاکستان او ایران له طالبانو سره چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې بیا قدرت ترلاسه کړی څه ډول تعامل کړی انڅېړلې. د دې بروکسل میشتې ډلې څېړونکي ابراهیم بحث وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه له طالبانو سره له تعامل پرته بله لار نه لري. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین پرون پیل شو او د پنجشنبې تر ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي تمه ده چې د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 500,000 ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې په تېر میلادي کال کې د پولیو شپږ نوې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکو ویلي دي سږ کال د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین څلور کمپاینونه په پام کې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزن ناروغي پکې ده او له منځه نه ده تللې. د امریکا یو پوځي چارواکي وایي امکان لري پر هغه بی پیلوټ الوتکه چې په اردن کې د امریکا پر پوځي اډه برید وکړ دی هغه امریکایي الوتکه ګمان شوی وي چې د امریکا پوځي تاسو ته د راستنېدو په حال کې و. د چارواکي چې غواړي نوم یې افشا نه شي پرونو لومړني راپورونه ښیي چې ښایي پر هغې بی پیلوټ الوتکه چې د متحدو ایالتونو پر پوځي اډه راپرېوته درې سرتېري ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل. د امریکا د هغې بی پیلوټ الوتکې ګمان شوی و چې په هوا کې وه. د دې چارواکي په وینا د دښمن الوتکه هغه مهال چې امریکایي الوتکه اډې ته راستنېدله په ټیټه ارتفاع کې د الوتنې په حال کې وه او ځکه د هغې د ویشتلو او د له منځه وړلو لپاره اقدام ونه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د شنبې خبرداري ورکړ چې په تیر دوه کلنه جګړه کې د اوکراین لاسته راوړنې به په شک کې وي که امریکا دې هیواد ته نوې مرستې ورنه کړي. بلینکن دغه خبرداري داسې مهال ورکړ چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې و تر څو له اوکراین سره د امریکا د نویو مرستو لپاره د کانګرس ملاتړ ترلاسه کړي. بلینکن له ستولتنبرګ سره له خبرو وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې د امریکا د اضافي مرستو له تصویب پرته د اوکراین لپاره یو پیکه انځور وړاندې کړه. ویل کله اوکراین سره د امریکا نوې مرسته تصویب نشي هغه لاسته راوړنې بل خطر سره مخامخ شي چې د هیواد تر اوسه زموږ د مرستو پر مټ ترلاسه کړی دی. د 2022 کال د فبروري له میاشتې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی متحدو ایالتونو له دې هیواد سره د میلیارډونو ډالرو مرسته کړې. خو له کیف سره د مرستو د دوام په اړه په دې وروستیو کې د کانګرس په جمهوري پاله غړو کې نه لیوالتیا ورځ تر بلې زیاته شوې. دوی وایي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځواکونو په وړاندې د جګړې له دوام سره دا روښانه نه ده چې دغه جګړه به کله پای ته رسیږي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول د دې خبرونه ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی د ځوانانو لپاره تاندې څنګ او د غراز درسي ساعت. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو لکه څنګه چې مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل د نړیوالو کرکټ چونو ډله آی سی جی وای طالبان چې تر ډیره د لویدیز قدرتونو لخوا منځوي شوی لټه کوي چې په سیمه کې د نږدې هیوادونو له پلازمینو سره اړیکې پراخې کړي. آی سی جی په هغه نوي راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی دا مسله چې د افغانستان ګاونډیانو لکه چین، پاکستان او ایران له طالبانو سره چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې بیا قدرت ترلاسه کړی څه ډول تعامل کړی څېړلې ده. د دې بروکسل میشته ډلې څېړونکی ابراهیم باحث وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه له طالبانو سره له تعامل پرته بله لار نه لري او زیاتوي له پولو اخوا شخړې، تروریزم او د اوبو پر سر د اختلافاتو په څیر زیاتېدونکي مسایل د سیمه ییزې امنیتي همکارۍ اړتیا په ګوته کوي تر څو د پخوانۍ پراخې سیمه ییزې بې ثباتۍ مخه ونیول شي. د ښاغلي بحث په خبره پر امنیت سربیره د سیمې حکومتونه د اقتصادي ګټو پر بنسټ هم له طالبانو سره په اړیکو کې لارې لټوي چې د ده په آن دا به په تدریجي ډول په کابل کې پر حکومت د دوی نفوذ زیات کړي. د نړیوالو کړکیچونو ډلې د راپور له مخې لویدیځو هیوادونو ته هم پکار ده چې د امنیتي همکارۍ او د اقتصادي ادغام یا اقتصادي همغږۍ په برخو کې د سیمه ییزو هڅو ملاتړ وکړي یا د لږ تر لږه د دغو هڅو خنډ نه ګرځي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې په اوس وخت کې لویدیز د طالبانو حکومت د هغو بندیزونو له کبله منځوي کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو لګولې دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تلو منع شوي او هم پوهنتوني زده کړو ته نه پرېښودل کېږي او ښځې هم په نادولتي ماسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. دا او ځینې نور موارد دې سبب شوي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد د ان طالبانو حکومت پر رسمیت اون پیژني. د نړیوالو کلکچونو ډلې یا آی سی جی د افغانستان په اړه دغه راپور یا دغه ارزونه داسې مهال خبروي چې د ان طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه و. د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ د نوښت په نوم په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وینا تر ډیره په سیمه کې د افغانستان په ګټه د تعامل پر اهمیت متمرکزه وه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا را بلل شوی پرونی یو ورځنی کانفرنس پای ته ورسید، خو له دې غونډې څخه د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له وینا پرته نور د پام وړ معلومات ترلاسه نه شول. په پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شاوخوا 11 هیوادونو استازو یا سفیرانو ګډون کړی و. د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ د نوښت په نوم په دې غونډه کې د ښاغلي متقی وینا تر ډیره په سیمه کې د افغانستان په ګټه د تعامل پر اهمیت متمرکزه وه. هغه د خپلې وینا په پیل کې د دې کانفرنس له جوړولو څخه د خپل حکومت پر هدفونو رڼا واچوله.
د سیمه ایزو ګډو ګټو پر بنسټ د سیمې په کچه د تعامل او همکارۍ د لارو چارو ارزونه په سیمه کې له بالفعلو او بالقوې ګواښونو سره د مبارزې لپاره د افغانستان له حکومت سره د مثبت او رغنده تعامل رامنځته کول، د نرم او سخت اتصال لپاره هڅې چې د سیمې د ټولو خلکو لپاره د سیمه ایزې اقتصادي پراختیا باعث شي، پر سیمه پچیر بیا پر افغانستان د لګیدلو بندیزونو د لمنې د ټولولو لپاره همغږي او د یو بل د بومي او دودیز پرمختګ او د حکومت ولای د بڼو انتخاب ته درناوی کول.
د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان ګاونډیانو په تیره ایران او روسیې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي، خو طالبان ټینګار کوي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او نور هیوادونه دي په دې چاره کې لاسوهنه نه کوي. د پرونۍ غونډې له جریانه ډېر جزیات رسنیو ته نه دی راوتلی، خو د ایران ارنا خبری آژانس د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي له قوله خبر ورکړی چې نوموړي ویلي سیمه ایزه کتنه افغانستان په یو اغیزمن نړیوال لوبغاړي بدلولی شي او به کولی شي چې د موثرو نړیوالو اړیکو په مدار کې ځای ونیسي. مخکې ویل شوی و چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ګاونډیانو او روسیې استازي برخه واخلي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل پر خپل ایکس پاڼه د لیکنو په یوه لړۍ کې د هند او اندونیزیا د استازو د ګډون یادونه هم وکړه. هغه د هند استازي له قوله لیکلي دي چې هند افغانستان په باب پنړیوالو او سیمایزو ابتکارونو کې فعال ګډون کوي او د هر هغه هڅې ملاتړ کوي چې نتیجې په افغانستان کې ثبات او پرمختګ وي. زیا احمد تکل همدرز د انډونیزیا د استازي له قوله لیکلي چې انډونیزیا غواړي د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې فعال برخه وګرځي. د طالبانو حکومت پر افغانستان له نږدې 2.5 کلنې واکمنۍ وروسته هم د نجونو او ښځو د کار او تعلیم او د بشري حقوقو د ستونزو له کبله د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په کابل کې د طالبانو د حکومت په نوښت کانفرنس داسې مهال پای ته رسیږي چې ټاکل شوی د روانې فبروري میاشتې په 13 او 19 د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په کوربتوب د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه یو بل غونډه جوړه شي. د ملګرو ملتونو ویان ستيفان دوجاریک ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي او د افغان میرمنو په ګډون د مدني ټولنو یو شمیر استازي ګډون وکړي.
تاندي تانګي دا ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې خبر وي او ژوند به مهم په خیر تیری کی ایوی بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کلای کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې وم زه ډېر مزایل براتل مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلي. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کبو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار خستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغه کسانو لپاره سي عمرونه کم دي اتل څه کم دي د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي دا محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلې خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکړوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپې ته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران کزه ستونزې وم په هغه وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب او د ورځې به په افغانستان باندې په هغه وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل براتل مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو او کور ته بم چراغلو په کورونو کې په کوټو کې نو اوسېدل. داسې هر کور یا وزیر زمینی درلودل چالتہ بدوی پټېدل بیا به عمل ته په دې وزیر زمینی غانی کې ناستو. سما خیا دی گزمنګه یو زړه نه و اوس وفات د خدای دی وبخي بس دی بده قران شریف زمون په سرونو باندې نیولې. کله کله به بیا په دې وزیر زمینی کې هم درس ویلې ځکه زما پلار په هغه وخت کې د پونتون استاد او په مونږ باندې ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو یا ولت دا شی و چې په ایران کې پاره وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و. یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویل په همدې اساس باندې یا ولت دا شی چې موږ راغلو افغانستان ته. خو دلته شرایط ډیر سخت وو د انقلاب نه تښتیدلی او خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو. زه خپل چې په حال کې کم ژوند کوم د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه هغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د دا هغه وخت چې موږ ډیر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لید خوږی خاطرې د کوچنیتوب ډیره کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستي وه ځکه د جګړې په سختو وختونو کې هم دای هڅاوه چې ښوونځی پرې نګدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی وو.
انګیزه خو به د کورنۍ له خوا را کول کېدله. ما یاد وکړل زما پلار د پونتون استاد او د پلار نامه مخکې هم کورنۍ کې د